آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خل خانم د سوری پاره د افغانستان د هیئت او طالبانو ترمنځ غونډه چې ټاکل سی و د همدې میاشتې پر 14مه او 15مه په قطر کې سوی وای 15 ورځې ځنډیدلې ده. د سیاسي او جادي ډلو څخه تشکیل سوي د پخلاینې عالي شورا پرون پریکړه وکړه چې دغه بین الافغاني غونډه به د اپریل د میاشتې په 19مه نیټه وسي. ټاکل سوي وه چې د دغې شورا په پرونۍ غونډه کې د مذاکراتي ټیم غړي هم اعلان سوي وای، خو مسؤلونو یې ویلي دي چې د مذاکراتي ټیم غړي به راتلونکې اونۍ اعلان سي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول تړون ته په رسېدو کې به د افغان حکومت مرکزي رول ولري. ښاغلی پمپیو دا خبره د امریکا متحده ایالاتو د سنا د بودیجې د تخصیص په کمیټه کې د سناتور لینسی ګرام په ځواب کې وکړه. ښاغلی پمپیو ویل افغان حکومت به مرکزي رول ولري. د امریکا د سنا د بارنیو اړیکو د کمیټې ډیموکراټانو غړو ښاغلی پمپیو ته په استول سوي لیک کې غوښتي وو چې طالبانو سره د خبرو په اړه هغوی ته معلومات ورکړل سي. هغوی انتقاد کړی وو چې ولې د امریکا د بارنۍ تګلارې د داسې یوې مهمې مسلې په اړه سنا ته معلومات نه ورکول کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو سره د قطر په خبرو کې پرمختګونه سوي دي، خو لا هم کم تړون نه دی سوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د خپل هیواد د راتلونکي په خاطر یې پریکړه کړې چې نور په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو فعالیت ته اجازه ورنه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی عمران خان ویلي چې دا کار له بارنیو فشارونو پرته د خپل هیواد د راتلونکي لپاره کوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغه وسلوالو ډلو کارولو ته نور اړتیا نشته او د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره د دغه ډلو د منځوړلو لپاره پوره ژمنه لري. خان همدارنګه زیاته کړې چې د افغانستان د جهاد له پای سره په یو وخت کې په پاکستان کې رامنځته سوي وسلوالې ډلې باید ختم سوي وای. پر پاکستان تور دی چې په سیمه کې د خپلو ګټو د تامین په خاطر د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. ترکیې امریکا ته خبرداری ورکړی دی که امریکا ترکیې ته د اف 15 جنگی الوتکو او پیټرایټ میزایل دفاعي نظام ورکولو څخه انکار وکړ، نو هغوی به د روسیې څخه پرمختللي جنگی الوتکې او فضايي دفاعي نظام رانیسي. امریکا ترکیې ته وړاندیز کړی که هغوی د روسیې څخه د S-400 ډول دفاعي نظام د اخیستلو موافقه لغوه کړي، نو امریکا به ترکیې ته د پیټرایټ نظام ورکولو ته تیار سي. امریکا به بیا دغه راز ترکیه ته خبرداری ورکړی که د روسیې سره موافقه لغوه نه کړي، نو امریکا به نه یوازې په ترکیې بندیزونه ولګوي بلکې د F-15 جنگی الوتکو ورکول پروګرام به هم ختم کړي. بلې خوا د ترکیې د جمهور رئیس د امریکا وړاندیز رد کړی دی. جمهور رئیس اردوان دې اونۍ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوټین سره د ملاقات وروسته پرون وویل چې د روسیې سره به د S-400 میزایلو دفاعي نظام د اخیستو پروسه د جولای د میاشتې له اټکل سوي نیټې له مخې مکمله سي. د ترکیه د بارنو چار وزیر مودلود چاوش اوتغلو هم ویلي دي چې د روسیې سره د S-400 دفاعي نظام د اخیستو موافقه سوي ده، خو زیاته کړه که امریکا د پیټرایټ نظام خرڅولو ته تیار دي نو ترکیه به یې واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې د اسرایلو صدر اعظم نتنیاهو په انتخاباتو کې کامیابۍ په منځني ختیځ کې د امریکا راتلونکي پلان کې به نور هم سمون راولي، که څه هم فلسطینیان د سولې دغه پلان په اړه ډېر خوشبین نه دي. ترامپ چې د نتنیاهو د 5م ځلې د انتخاب کلک ملاتړی و وویل چې د نتنیاهو ته ټلیفون کړی دی او مبارکي ورکړې ده. ترامپ له اسرائیلو سره د انتخاباتو دوه اونۍ مخکې د نتنیاهو سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات کړی و او په دغه ملاقات کې د نتنیاهو سره خپل ملاتړ د څرګندولو پر مقصد د ګولان په لوړو د اسرائیلو ملکیت په رسمي توګه ومني. اسرائیل د ګولان لوړې په 1980 کال په جنگ کې د سوریې څخه نیولې وې. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې هغه په سعودي عربستان ټینګار کړی چې په سعودي کې نیول سوي امریکایي اتباع راخوشي کړي. سعودي عربستان په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو فعالان نیولي دي چې امریکایي اتباع هم پکې شامل دي. مایک پمپیو اکثره د سعودي عربستان په اړه خپلې اندېښنې ډېرې کمې څرګندوي. سعودي حکومت د امریکا د جمهور رئیس سره د نږدې اړیکې لري. مایک پمپیو د کانګرس د بارنو اړیکو کمیټې ته وویل چې ده په خپله سعودي چارواکو سره د هغه هر هغه امریکایي چې موږ یې وایي په خبرې په غلط توګه نیول سوی خبرې کړي دي. او په هند کې نن انتخابات پیلېږي. دغه انتخابات به شپږ اونۍ دوام لري او په اوو پړاوونو کې به ترسره سي. د 900 میلیونو رایه ورکوونکو لپاره د رایه اچونې شاوخوا 1 میلیون مرکزونه جوړ سوي دي. سیالو ګوندونو بي جي پي او کانګرس پرون وروستۍ انتخاباتي غونډې وکړې. ټاکل سوي ده چې د مئی میاشتې پر 28مه نیټه به د انتخاباتو نتیجې اعلان سي. دا خبره
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکمو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې په هر راز هوکړې کې به افغان حکومت مرکزی رول ولري. ښاغلی پامپیو پرون د سنا د مالی کمیټې په استماعي غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. رپورت تفصیل د خپل همکار وحید فیض څخه واوري.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای د سولې په هر راز خبرو کې به افغان حکومت مرکزی رول ولري. ښاغلی پامپیو د امریکا د سنا مجلس په دغه استماعي غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. سناتور لینزی ګراهام د افغانستان په هکله د بهرنیو چارو له وزیر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د سولې په نتیجه کې به د ښځو حق او حیثیت خوندي
وي؟
That's هم داسې ده، او دا به هم یقیني کړو چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې به د امریکا ګټې خوندي وي.
په دغه استماعي غونډه کې سناتور لینزی ګراهام د امریکا له بهرنیو چارو وزیر څخه پوښتنه وکړه چې د القاعده او داعش ډلې په شان خلکو سره به هیڅکله مذاکرات نه کوي او هغه به بیا پر افغانستان نه واکمنېږي.
That's correct. هم داسې ده.
سناتور ګراهام وایي که طالبان بیرته افغان ټولنې سره یو ځای کړو، آیا دا واضح ده چې دا کار زموږ په شرایطو کېږي، نه د طالبانو په خوښه؟
That's correct.
هم داسې ده.
سناتور ګراهام وړاندې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه پوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ونډې په هکله کمیټې او نړۍ ته دا څومره ډاډ ورکولی شي.
افغان حکومت به له دې زیاته بلکې مرکزی ونډه ولري او دا کار به د افغانانو په مشرۍ وي.
د امریکا د سنا یو شمیر غړي وایي چې په افغانستان کې جګړه د ګټولو نه ده، نو په کار ده چې د دې پر ځای هلته د خلکو پر ژوند پانګونه وشي. سناتور لینزی ګراهام وایي افغانستان او عراق ته 45 ځلې سفر کړی او دا یې موندل ده چې د جګړې او بمونو لارې بریالی کېدای نه شي. هلته غریبو خلکو ته باید ښوونځي او نور شیان جوړ کړی شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دوشنبه په ورځ په بګرام کې په وژل سوو درو امریکایي سرتیرو کې یو د نیویارک یو اوسیدونکی کریستوفر سلوټمن و چې تر پوځي دندې وړاندې 15 کاله د اطفایې مامور و. د همدې سرتیری د درناوي لپاره د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د همدې ډول وژنو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سولې د بهیر بریا ضروري ده. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د نیویارک اطفایې او خاربلې مامورین د خپل یو ملګري د وژنې د ویر لپاره راټول شوي دي. کریستوفر سلوټمن چې په افغانستان کې د سړک د غاړې په یو موټر بم کې ووژل شو، تر پوځي دندې وړاندې 15 کاله د نیویارک په اطفایه د اور وژونکي په توګه خدمت کړی و. د نیویارک ښاروالۍ چې کریستوفر سلوټمن د نیویارک ښار لپاره د ښه خدمت په خاطر په 2014 کال کې په مډال نازول شوی و.
نن زمون ښار یو ځل بیا د خپل اتل د لاس ورکولو په خاطر په ماتم کې دی. کریستوفر سلوټمن د نیویارک ښار د اوروژنې د ډپارټمنټ غړی و او 15 کاله یې کار وکړ، او د امریکا د پوځ مورین پوځي و چې د خپل هیواد لپاره د خدمت په لاره کې په افغانستان کې مړ شو.
د نیویارک ښاروال د کریستوفر او د دوه نورو سرتیرو د درناوي لپاره امر کړی چې په نیویارک کې ټول بیرغونه دي نیمه وسړول شي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد هم نن په خپل ټویټر کې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د متحده ایالاتو پر ځواکونو برید غندلی دی او ویلي دی چې د افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
زمونږ د وژل شوی اتلانو او د دوی د کورنیو د درناوي لپاره غوره لاره دا ده چې د دې پېښې عاملین مجازات شي او د افغانستان جګړه د سولې موافقې سره پای ته ورسوو، او په دې ډاډه شو چې افغانستان به بیا د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه وي.
د نیویارک د اور وژنې ډپارټمنټ کپتان سټیفن مور ویل چې کریستوفر د اور وژنې او پاو سره مینه درلوده او د هغه موجودیت د بریالیتوب ضمانت و.
نن موږ دلته د ډاک زړونو سره راټول شوی یو، نه یوازې د نیویارک د دفاعي د ډپارټمنټ لپاره، د ټول هیواد لپاره. کریس د نیویارک ښار د اور وژونکو لپاره یو ښه مثال و. هغه زړور و، وظیفه شناس او بااعتباره سړی و.
د کریس سلوټمن څخه یو میرمنه او درې لونې پاتې شوي. هغه د نیویارک د اور وژنې له ډپارټمنټ څخه د 2003 کال راهیسې څلورم غړی دی چې د ماموریت په حال کې په افغانستان او عراق کې وژل شوی دی.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مصالحې د رهبری د شورا ویان وایي چې په قطر کې کېدونکې بین المللي افغاني غونډه ځنډېدلې ده او شایي دا غونډه د اپریل د میاشتې له 19 نیټې څخه تر 21 نیټې پورې دایره سي. د مصالحې د رهبری شورا دوهمه غونډه نن د ارک په ماڼۍ کې وسوه. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
ارکی د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د مصالحې د رهبری شورا دوهمه ناسته بې له کومې ځانګړې پریکړې پای ته رسیدلې. خو دومره ویل شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ بین الافغاني ناسته ځنډېدلې ده او ښایي د اپریل د میاشتې له 19 تر 21 نیټې دایره شي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې دا ناسته به د اپریل په 14 او 15 ترسره شي. د مصالحې د رهبری د شورا د ویان عمر د وزیر دفتره په خبري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د مصالحې د رهبری د شورا د غړو په بشپړوالي د دوحې د بین الافغاني ناستې د هیئت په ترکیب او د مذاکره کوونکي پلاوي په تعین خبري شوي او راتلونکي شنبه به وروستۍ پریکړې وشي. سیاسی شنونکي وایي چې د مصالحې د رهبری د شورا پریکړې به مهمې وي. نجیب الازاد وایي په دې شورا کې حکومت او سیاسي مخالفین حضور لري.
بیا هم چې طالبان د دې سره خبرې ونی کې دا به په ټوله کې نه یوازې افغان دولت او افغان ولس ته بلکې نړیوال تم د پیغمبر کې یا د میسج ورکی چې طالبان د یو بل ادرسه خبرې کوي. نو زه باوري یم چې د ټولو اقشارو د ټولو کسانو هغه کسان چې د افغانستان په قضایه کې دخیل دي دغه په ګډه دغه ټیم جوړول به اوس مذاکرات هغه مسیر تساو کی چې حداقل نسبی لاسته وړنی ولرو.
ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې د قطر ناسه د لوجستیکي عواملو له کبله ځنډېدلې ده.
بلکل په قطر کې راتلونکي بین الافغاني غونډه د ځینو لوجستیکي مسایلو له وجې ځنډېدلې ده.
دا مصالحې د رهبری شورا دا ناسته په داسې حال کې کیږي چې حکومت مشورتي لوی جرګې د دایرولو په تیاریو بوخت دی. د دې جرګې د تیاری کمیسون مشر طالبانو نه غوښتي و چې پکې ګډون وکړي. بلورته طالبانو له دې جرګې سره مخالفت ښودلی دی، په جرګه کې ګډون رد کړی دی. نظر محمد مطمئن هم دا جرګه حکومتي بولي.
دا یو حکومتي ادرس ده او د سولیالي شورا او د حکومت له خوا نه جوړیږي.
د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناسته په مسکو کې د فبروري په 3 نیټه ترسره شوې وه. په دوهمه ناسته کې چې په دوحه کې کیږي ویل کیږي چې یو زیات شمېر ګډونوال به پکې د حکومت د استازو په ګډون برخه واخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي ځمکه باید د تولید وسیله سي نه د غصب. جمهور رئیس د کرهنې د ترویج 5 ملي کانفرنس ته وویل د کرکیلې لپاره د میلیونو جریبه ځمکو خړوبول او د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره کار کوي. په دې باره کې اکرام شینواری رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت د رسنیو له لارې د حکومت په کړنو د خلکو د خبرولو لپاره ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم یو پروګرام نن د چهارشنبه پورې پیل کړ چې له مخې به هر ورځ د یو شمېر وزارتونو او دولتي ادارو چارواکي او په ولایتونو کې والیان خبریالان سره د خپلو ادارو په اړوندو مسلو خبرې وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پروګرام د پیل په مناسبت په یو ویډیوي لنډه وینا کې د خپل حکومت د تیرو شاوخوا 3.5 کلونو د کړنو په اړه خبرې کړې. جمهور رئیس غنی ویلي چې په دغه موده کې د شتو ستونزو سره سره حکومت یو شمېر لاسته اورنی هم لرلی چې د خاغلی غنی پر وینا د تیرو حکومتونو پرتله د لاسره اورنی بیساری دي. خاغلی غنی د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان د موقعیت بیرته ترلاسه کول په کورنۍ او بهرنۍ تعاملاتو کې د افغانستان محوریت د افغانانو پر مخ د ډیرو ځمکني او هوایی لارو پرانیستل کېدل د اوبو مدیریت په ساس سره مبارزه اصلاحاتو کې پرمختګ د سلور سو قوانینو او مقررو بشپړیدل په یو کزي نظام کې اصلاحات په وایدو کې زیاتواله په غیزمن ډول د بودیجی مصرفول د ادارو ځوانول په سیاسي اداري او ټولنیزو جوړښتونو کې د خزو ګډون په دغه لاسراوړنو کې یاد کړ. خاغلی غنی معلومات د لاسرسي قانون هم د خپل حکومت په دستور لاسراوړنو کې یاد کړ.
این قانون اوکنون در سطح کشورها جایگاه نخست را دارد.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه وینا کې ویل چې په تیرو سباندې 3 کلونو کې ولایتونو ته نه شپږ سفرونه کړي او د دغه سفرونو په ترڅ کې له خلکو سره لنیګلی کتلی او د غوی له ستونزې ځان خبر کړی دی. جمهور رئیس غنی ویل چې پارز کې د ټول افغانانو ګډ درد د محرومیت درد دی. همداشان خاغلی غنی ویل چې په ولایتونو کې د پاوس کول یو دوګان تر دیش سفرونه کړي چې په ترڅ کې دا ورته معلومه شوه چې افغانستان به هیڅ کله بیرته شاته لاړ نشي.
دغه راز له افغانستان څخه د ملاتړ په خاطر مو د نړۍ د قانې کولو لپاره څلور او یا بهرني سفارونه کړي. زموږ اساسي هدف دا و د نړۍ سره څه ډول د دوامداره همکاری او د تعامل باب پرانیزو او افغانستان له تړلي هیواد څخه پر مقتدر شریک بدل کړو.
هغه ویل چې هر ورځ پارک د 200 په شاوخوا کې افغانان سره ګوري او په میاشت کې د دغه سلیدو کاتو شمیر 15,000 تنه ته رسیږي.
د هیوادوالو خبرې، مشورې او وړاندیزونه د بل هر وخت څخه زیات ما روښانه راتلونکي ته ډاډمنوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په موده کې اقدامات اغیزمن ګڼي، خو د امنیت او د قانون پلي کېدو په برخه کې بیا وایي چې کارونه ډېر موثر نه وو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان وزیر صافیه وایي چې د تېر حکومت پرتله د ښاغلي غنی حکومت یو لړ کارونه کړي چې د خلکو پر ژوند هم اغیزه لرله.
او نور کرای شو چې امنیت په مورد کې پات راغله ده، د قانونیت په مورد کې خو چې خپله د ملي وحدت حکومت باندې خلاف د قانون اساسي ده، په صورت عموم خلک غربت خواته تللي دي، د کار پیدا کولو جوګه شوی نه ده، خپل نو هم ګیلتیاوې لري او هم کارکردګي لري.
د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې رئیس سید اکرام ابزلي هم د ښاغلي غنی د حکومت اقدامات په ځانګړي ډول معلومات ته د لاسرسي په برخه کې مهم ګڼي. ښاغلي ابزلي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې که څه هم ملت ته د حکومت د راپور ورکولو پروګرام تر ډیره نمایشي بڼه لري، خو بیا هم خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې د افغان حکومت د خندیت څرګندونه کولی شي.
اړتیا دې ده چې باید د خلکو لپاره د ولایتونو په کچه باندې، د کلو په کچه باندې حساب ورکولې زمینه مساعده شي او اطلاعات دوی ته ورکړل شي او داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د خلکو شکایتونه واورېدل شي. دا اوس اکثره ځینونه اکثره پروژو نه خلک شکایتونه لري موږ ته راځي، اما حکومت تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلی چې داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې شکایتونه ده
تاکل شوی ملت د حکومت د حساب ورکولو پروګرام څو ورځې دوام عمومي. په کابل کې د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالی، صنایع او سوداګرۍ او د ملي تدارکاتو د اداري چارواکو خپل پروګرامونه د رسنیو له لارې خلکو سره شریک کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کابل څخه پرته به د نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکي اونۍ کې اعلان کړي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له کمیسون څخه غواړي چې په دې پروسه کې د عجلې تر څنګ دقت او شفافیت هم په پام کې ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د مهالویش په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید څلور میاشتې مخکې د تیرو ولسی جرګې انتخاباتو ټول وروستي نتایج اعلان کړي وای، خو تر اوسه یوازې د څلور ویشتو ولایتونو او د سکانو د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي او لا هم د نهو ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د نتایجو برخلیک معلوم شوی نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به د کندوز، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، کندهار، هلمند، ننګرهار او د کوچیانو د حوزې نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون کمشنر رحیمې ظریفي یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
آخرین هفته خاک بود که ما و کمیسون شکایات
دا به وروستۍ اونۍ وي چې موږ او د شکایتونو کمیسون به له غزنی پرته چې پکې انتخابات ندي شوي او له کابل پرته چې لا 300 زیات کاندیدان پکې وو یوه جدي ننګونه ده او فکر کوم د بس په پای کې به د کابل نتایج وي او پاتې ولایتونه به د دې اونۍ تر پایه او یا د نوې اونۍ په پیل کې اعلان کړو.
آغاز هفته جدید ما بس نهایی را به مردم افغانستان اعلان خواهد کردیم.
له انتخابات څخه د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید د سرعت تر څنګ د نتایجو په اعلان کې دقت وکړي او بشپړ عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې مروي امینی امریکا غږ آشنا ته وویل حکومت او د سار بنسټونو له انتخاباتي کمیسونونو څخه غوښتي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له پیلېدو څخه مخکې دي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره چې موږ هغه مشورتي ناستې درلودې بلاخره په دې نتیجه ورسېدو او له بلې خوا د حکومت فشارونه، د نړیوالې ټولنې فشارونه، ځکه دلته ډېر کم وخت پاتې د مشورتي لوی جرګې ته چې هلته باید د خلکو استازي پیچون ولري او کله چې پارلمان نه وي د خلکو استازي هم نشته، نو د دې لپاره ټولو زیدخلو ارګانونو او حکومت له دوی څخه وغوښتل چې دوی د لږ څه عجله وکړي، خو د عجلې تر څنګ د دقت هم نظر ته ونیسي تر څو د دغه پاتې ولایتونو نهایي پایلې اعلان شي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د غزنی له ولایت پرته په ټولو ولایتونو کې ترسره شول، خو د دغو انتخاباتو د وروستیو نتایجو د نه اعلان ورانیدو لامل تر اوسه نوی پارلمان خپل کار نه دی پیل کړی. د قانون په اساس د ولسی جرګې کاری دوره په 15 کلونو کې بشپړه کیږي او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره باید نوی وکیلان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته خپل کار پیل کړي، خو په ټاکلي وخت د دغو انتخاباتو د نه ترسره کیدو لامل افغان حکومت د 14 دورې د ولسی جرګې کاری موده پر لپسې 8 کلونو لپاره تمدید کړه. دا ځل جمهوری ریاست ټینګار کړی چې 14مه تقنینی دوره به د پارلماني انتخاباتو د ټولو نهایي نتایجو له اعلان وروسته پرانیزي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، هغه خلک چې په کندوز کې ورځنی مزدوري کوي وایي چې د مزدوري پیسې کم دي او کورنۍ لګښت یې د ورځنی مزدوري په پرتله زیات دی، خو دوی هیله لري چې په وطن کې به سوله راسي او کارونه به ورسره ښه سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ.
کندوز ښار ته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راغلي خلک اکثر د هغه سیمو دي چې اوس پکې د دولت مخالفین حاکم دي. دوی وایي په کلي کې مزدوري نه پیدا کیږي، نو مجبور دي چې خپلې کورنۍ لپاره یو څه وګټي. که څه هم سوداګر وایي چې ورځ تر بلې تجارتي کارونه مخ پر ښه کیدو دي، خو مزدوران بیا وایي چې کاروبار یې چندان ښه نه دی. اکثر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري لپاره راغلي په ورځو ورځو وزګاروي. دوی هم د کار د نشټوالي په خاطر اوس کور ته د تګ کرایا نه لري.
یو سورځي په چوک باندې راغله، یو سورځي کې ملي 100 روپۍ په چوک پرتی دي، په 200 دلاله، په 300 دلاله، په 300 دلاله. دا مې نه ورته چې ته احتیاج ته بیا کوم چارداري ته بیا کوم هر چیرې ته بیا مقصد چا مشکل هغه 300 روپۍ سره چا سره وای په 200 سره وای چې په 200 سره کې 500 سره وای هغه سره ته عزت زاسې ما سره لاشته ابل
قندوز کې د ورځنۍ مزدورۍ نرخ نه دی معلوم. د دوه تنو جوړ جاړی دی چې په هر سو افغانۍ فیصله وکړه. د کار د نشټوالي په وخت کې د ورځنۍ مزدورۍ نرخ تر 200 افغانۍ راټیټیږي، او کله چې د غنمو د لو او د شولو د کښت ورځې وي ورځنۍ مزدورۍ تر 1500 افغانۍ هم لوړیږي. محمد یوسف د قندوز ښار ته د کار لپاره راغلی. هغه وایي چې له وزګارتیا نه دا هم ښه ده چې د خپلې ډوډۍ لګښت پیدا کړي.
یو سړی په 200 هم ځي، یو سړی په 250 هم ځي، وو کنه په داسې وخت راځي په سلم ځي. هغه کور دلته نه یو بام صاحب کې ورازان دي ډوډۍ پیسې خو مې دلته دی بیګا ووځي. نرخ معلوم نه ده دلته په دې وطن کې، نرخ نشته. نو چې دې مردی کار نرخ معلوم وي
څه به وکړه؟ زه مجبورې د لاس راغلی سم کار کوو. تقریبا نه کسان لرم، پلار سره مور سره ورونه سره دغه څه مې دغه کې ادم ما خمیکی
بل وخت نگم. قندوز د شمال ختیز ولایتونو مرکزی ولایت بلل کیږي. د تخار او بدخشان له خلکو پرته دغه ولایت ته د نورو سیمو سرمایدار خلک هم د کاروبار لپاره راغلي دي، خو نه امنیو په دغه خار کې له هر اړخه د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. د سیمی خلک وایي چې که څه هم د قندوز خار کې ژوند کول یوازې تر خار محدود شوي، خو خلک یې هیله لري چې په راتلونکي کې به د وسلوالو مخالفینو او حکومت ترمنځ سوله وشي او یو ځل بیا به د دوی ژوند مخ پر ښه کیدو شي. د قندوز ځوانان وایي چې په جګړه کې کېدای شي د محدودو خلکو مالی ګټې نغښتي وي، خو په سوله کې د ټولنې د هر اوسیدونکو د اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواریږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
جړی د کندهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې سش کال پکې د تریاکو زیات کښت سوی. دغه ولسوالۍ کې د کوکنارو د حاصل راټولولو ته لږ وخت پاته سوی دی. زموږ همکار عزیز الله پوپل دغه ولسوالۍ ته تللی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د تریاکو دهقانان وایي چې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي عمده لاملونه بیکاري او د بدیلي معیشت د پروژو نشتون دی. د جړی ولسوالۍ د سنځري د سیمې د تریاکو کروندګر زیاتوي چې له ناچاري څخه دا کښت کړي او حکومت ورسره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د تریاکو کروندګر نکیب الله داسې وایي:
په دغه باندې د خلکو کړی دي، د بیکاری په خاطر باندې ګر خلک بیکاره دي، کار نشته.
د تریاکو کښتونه اوس ګلانو ته رسیدلي او د ګل تر ژېدو وروسته د نشوهلو مرحله شروع کیږي. سره له دې چې کروندګر د تریاکو له سژنی نرخ څخه خوشاله نه دي، خو زیاتوي چې ډېری مځکوالو په دې نیت د تریاکو کښت کړي چې ممکن په راتلونکي کې به یې لوړه سي.
دانو بس 15 پر روز بعد نیشتي مبشنه نشو ساري راتولو بل خدا غز مر دغه نشګر په ومه دي وستلته په دین من کې په ومه دي دلته په خلګو نظام دي نظام من چټول کې هغه د دې سلور منز مر
دا د کندهار شهر په جنوبي برخه کې د جړی ولسوالۍ ده. د جړی ولسوالۍ په دې پټی کې د تاریاکو نشوهلو ته د کیکن یو هفته نور وخت پاتې دی. د دې پټی اصل به یو هفته وروسته راټولېږي، خو کرلسی وي د یوې امنیتي پوسې سره نږدې دي. ساش کال له دې سره سره چې امنیتي مقامات وویل د مخدره موادو ضد مبارزه کې به جدي وي، خو لیدل کېږي چې د کندهار شهر په ګڼو برخو کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د تاریاکو پراخ کښتونه سوي دي.
د تاریاکو د کښت څخه وړاندې د کندهار ولایتي ادارې ټینګار درلودی چې د سژنې کښت پر وړاندې به جدي هلې ځلې وکړي، خو د حکومتي حاکمیت لاندې سیمو تر څنګ د تاریاکو کښت د کندهار په ناامنو سیمو کې هم په پراخه کچه سوی. د جړی ولسوالۍ اوسیدونکي سید ګولې په اړه داسې وایي:
او غدستون و امن دي کې ګرد اغه لا تاریخ کری تاریخ ته پیاز و تاریخ
لا هم په کندهار کې د کرلسو تاریخو کر اندازه نه د معلومه، خو یو خبره پکښ روشانه ده او هغه دا چې د تیر کال په پرتله د کوکنارو څو برابر کښت پکښ زیات شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15.
په کابل کې د امریکا سفارت هیوینې د ورکړې په یو کمپاین کې شاوخوا 1,500,000 سی سی وینه د افغانستان د وینې مرکزي بانک ته ورکړله. په دې هکله زموږ خبریال حکمت سروش مفصل رپورټ لري.
امریکایی ډیپلوماټ سیزر سوریانو نن په کابل کې د امریکا سفارت لخوا افغانانو ته د وینې د اهدا په پروګرام کې برخه اخلي. سوریانو وایي چې له 14 کلنۍ څخه وینه ډالۍ کوي او دا یو ښه احساس ورکوي چې له اړمنو سره مرسته وکړي.
د یو امریکایی ډیپلومات په توګه زه په کابل کې اوسیږم او کار کوم. زه د دې ټولنې یوه برخه یم او دا ښه احساس راکوي چې په دغه ټولنه کې له نورو افغانانو سره مرسته وکړم.
په کابل کې د امریکا سفارت د وینې د ورکړې په دغه کمپاین کې د دې سفارت په سلګونو امریکایي او افغان کارکوونکو برخه اخیستې. د سفارت د روغتیا د برخې مسؤل وایي دوی هیله لري چې نن تر 300 خلطې وینه راټوله کړي، چې هره خلطه به 1500 سی سی وینه ولري. دلته وینه د افغانستان د وینې مرکزي بانک ته تر ورکولو وړاندې معاینه کیږي چې کومه روغتیایي ستونزه ونه لري.
We want to be able to contribute.
من غواړو له کابل خار سره چیرې چې من اوسېګو مرسته وکړو. دا یو خلاره ده چې منګې کولې شو د ویني په ورکولو سره ژوند وژغورو. د غوینه چې ټولېګي شاوخوا زر ژوند ژغورلې شي. من د روغتیا په برخه کې د ته روغتي ډیپلوماسي وایو.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي چې دوی هر ورځ 1500 سی سی زو خلطو وینې ته اړتیا لري، چې د زخمي سویو افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو تر څنګ د نورو اړمنو اړتیا پوره کړي. د دې ادارې د ډاکټرانو په خبره د امریکا په سفارت کې راټوله سوې وینه به له ډیرو اړمنو سره مرسته وکړي.
دغه وینه چې موږ لیدې جانو پس لیدې چې تستونه ورباندې اجرا سو وینه پر مرکزی بانک په پاس لرینه مونږه دا قابل توضیح کیږي هغه مریضانو لپاره چې عاجله وینې ته ضرورت لري، لکه زنانه دي، ماشومان دي او امنیتي ځواکونه دي، هغه لپاره مونږه دا وینه ورته توضیح کوو او خپل مربوطه شواخنه کې خپل مریضانو لپاره تطبیقیه.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک 80% وینه اړمنو ته وړیا ویشي او یوازې 40% له نورې وینې سره تبادله کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.